میشنوید و اکنون اجمل ان در استودیو است با نفس تازه و دستان پر از خبر. سلام و خوش آمدید.
بی رضایت من مصطفی صدیقی قدرمن دوستان و تا سلام وړاندې کوم وخت په افغانستان کې د سحر اته بجې شوې. د دې خبرونې د سر موضوع دا چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو ګډې کمانډانې د افغانانو وغوښتل چې د مشکوکو وګړو او فعالیتونو د لیدو په صورت کې د پولیسو او د ملي اردو سرتیرو ته خبر ورکړي. همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر هزار کړی وو او د وروستي راکټي بریدونو په وړاندې ورته خپل اعتراض څرګند کړی دی. خو د رپورټونو مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته له محمد حدیث پردیس نه اورو.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې نن د مجاهدینو برای لمانځل کیږي. د ازبکستان ولسمشر وایي روسیا باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. او په بنګلاديش کې د القاعده شبکې وسلوالو د همجنسګرایانو د حقوقو د مدافع او د هغه د ملګري د قتل مسؤلیت واخیست. دا هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې نن چهارشنبه د مجاهدینو برای لمانځل کیږي. د جمهور رئیس وین مرسیال دوا خان مینپال پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د ثور اتمه سکال د یو شمېر جهادي ګوندونو د مشرانو په وړاندیز په مختصر ډول لمانځل کیږي. د ښاغلي مینپال په وینا په سلام خانې ماڼۍ کې په دې مراسمو کې به ولسمشر غني وینا وکړي. د ازبکستان ولسمشر وایي روسیا باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. اسلام کریموف پرون سه شنبه په مسکو کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د روسیې پرته د افغانستان د کړکیچ د حل په اړه فکر غلط دی. د افغانستان د ستونزې د حل لپاره په هڅو کې د پرمختګ لپاره به مناسبه وي چې د روسیې فدراسیون استازي ور وبلل شي. کریموف وویل چې روسیا په مرکزی آسیا کې سترې ګټې لري او له دې امله په منځنی آسیا کې د روسیې حضور دایمي ګڼي. ازبکستان او افغانستان د امو دریا پر امتداد څه باندې 200 کیلومتره ګډ سرحد لري. په افغانستان کې د ناتو امریکایي قواو ګډې قمندانې له افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکوکو کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او عسکرو سره شریک کړي. د دې قمندانې حقانی شبکه وسلوالو طالبانو د هغو اته انتحاري حمله کوونکو نمونه خبري کړي چې د دوی په وینا د سترو حملو پلان لري. په افغانستان کې د امریکایي قواو ویان فرناندو استرلا پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د مشکوک کسان غواړي په کابل، پروان، خوست او لوګر کې انتحاري حمله وکړي. قومندان استرلا د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه خو څرګنده کړه چې په دې اړه خپل کړی استخباراتي معلومات له افغان امنیتي ځواکونو سره هم شریک کړي دي. د ګډو قواو په خبر پاڼه کې د ټلیفون څو شمیرې هم اعلان شوې چې که څوک معلومات لري ټلیفون ور وکړي او له نړیوالو قواو سره یې شریک کړي. د غور د مرکز فیروسکو په شمال کې جګړه پای ته ورسېده. د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د شاتیخ د پوستې عسکرو ته په لاره کې کمی نیولی و. د فیروسکو د امنیتي کمربند عسکرو د اوبو او نور موادو اخیستلو لپاره وتلي و چې د دښمن په کمین کې راګیر شو. د دواړو خواوو ترمنځ نښته تر ماښامه روانه وه. خطیبي وویل چې د نښتې په اړه د دقیقو معلوماتو تر راغونډولو وروسته به د حملې نور جزئیات څرګند کړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په بنګلاديش کې د القاعده شبکې وسلوالو د همجنسګرایانو د حقوقو د مدافع سلحاج منان او د هغه د ملګري د قتل مسؤلیت واخیست. سلحاج منان په بنګلاديش کې د همجنسګرایانو د مجلې روبان مسؤل مدیر او د امریکا له نړیوالې پراختیايي ادارې سره هم کار کړی وو. په بنګلاديش کې د القاعده ملګري ډلې انصار الاسلام ویلي چې د دوشنبه په ورځ پر زلواج مینان او د هغه پر ملګري د دل لپاره حمله وکړه چې همجنسګرایانو په دې اړه د دې په اړه معلومات خپرول. د بنګلاديش صدر اعظم شیخ حسینې تعهد کړی چې زلحاج منان قاتلان به ونیسي او پر اپوزیسیون ډلو یې تور لګولی چې له وسلوالو سره یې لاس یو کړی او قتلونه کوي. په وروستیو کې په بنګلاديش کې پر بشري فعالانو، منځلارو سیاستوالو او بهرنیو وګړو د افراطي اسلامپالو حملې زیاتې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا قتلونه وحشیانه بللی دي. له اوکراین پیل حق شوی ټاپو وزمه کریمیا کې د روسیې تر واک لاندې محکمې پرون سه شنبه اعلان وکړ چې د سیمې د اقلیت تاتاریانو شورا افراطي سازمان دی فعالیت بندیز ولګول شي. دا د کریمیا د تاتاریانو پر فعالیت چې د اوکراین په دې سیمه کې د روسیې د واکمنۍ په وړاندې مقاومت کوي د بندیزونو تر ټولو نوی اقدام دی. د روسیې عدلي وزارت تېره اونۍ د کریمیا د تاتاریانو شورا مجلس د هغو مذهبي او مدني سازمانونو په لیست کې شامل کړ چې افراطي فعالیت لري. د کریمیا د 2.5 میلیونه وګړو 12% په خټه تاتاریان دي. په وروستیو دوو کلونو کې چې دا سیمه روسیې له ځان سره الحاق کړې په زرګونو تاتاریان له دې ټاپو وزمې کډه کېدو ته مجبور شوي دي. د امریکا د پوځ جنرال پیټر کریسن وایي په تېر یوه کال کې عراق او سوریې ته د تلونکو وسلوالو شمیر کم شوی دی. جنرال کریسن پرون سه شنبه د امریکا دفاع وزارت ته وویل چې تېر کال بغداد ته تر تګ وروسته ورته معلومه شوې چې په میاشت کې 1.5 یا 2000 وسلوال له داعش سره یو ځای کېږي، خو ستا شمېره 238 شوې ده. د دې امریکایي جنرال په وینا له داعش سره د بهرنیو وسلوالو د یو ځای کېدو اندازه کمه شوې او له ډلې د وسلوالو تېښته هم زیاته شوې ده. جنرال کریسن پینټاګون ته وویل چې د داعش پر مالي سرچینو د امریکا په مشرۍ د ایتلافي قواوو پرله پسې حملې د دې سبب شوې چې له دې ډلې سره د بهرنیو وسلوالو د یو ځای کېدو بهیر ټکنی شي او زیات وسلوال ورڅخه وتښتي. د لوړ رتبه امریکایي جنرال وویل چې د ایتلافي قواوو په لږ تر لږه 40 هوایي حملو کې د داعش $800 میلیونه له منځه تللي دي. او وروستی خبر هغه ده چې د عراق پارلمان د صدر اعظم حیدر الابادی له لورې په کابینه کې ځینې تغییرات تایید کړل. په پارلمان کې پرونۍ جنجالي رایګیري د دې لپاره تر فشار لاندې وې چې په بغداد کې خلکو د عراقي شیعهګانو مشر مقتدا الصدر په لارښوونه پراخ لاریونونه پیل کړي وو. د اداري فساد پر ضد د عراقیانو لاریونونه له څو میاشتو راهیسې روان دي، څو د اصلاحاتو لپاره پر حکومت فشار راولي او په اداري فساد تورن چارواکي لري شي. د عراق د پارلمان ویندوی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د روغتیا، کار او ټولنیزو چارو، اوبو او منابعو، برېښنا، لوړو زده کړو او کلتور وزارتونو لپاره نوي کسان تایید شوي دي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم پیدا کړئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. وباوري چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو قواوو ګډې قمندانۍ له افغانانو غوښتي چې د مشکوکو وګړو او فعالیتونو د لیدو په صورت کې دي پولیسو او د ملي اردو سرتیرو ته خبر ورکړي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبره وچی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. یو شمېر افغان مدني فعالان وایي حکومت باید د انس حقانی په ګډون هغه طالب زندانیان له ځنډ پرته اعدام کړي چې د اعدام پر سزا محکوم شي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. د ځینو کارپوهانو له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د حکومت نوی دریځ هغه وخت نتیجه ورکولی شي چې د جنګ په مدیریت کې د دغه هیواد ټولې تشي ډکې شي. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې به واورئ چې داسې ښکاري چې د امریکا محارف ځواکونه بیا عراق ته ستنېږي. امریکایي پوځیان 15 کاله مخکې عراق ته وتلي دي. ستاسو له پیغامونو جوړ پروګرام ازادي او اوریدونکي همدارنګه د انصاف په لټه هم له یاده مه باسئ. نن د سوریا غوی د میاشتې اتمه په کابل کې د مجاهدینو د بریا کلیزه ده. په دې موضوع هم تفصیلي رپورټ. دا د ازادۍ راډیو ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو ګډې قمندانۍ له افغانانو غوښتي چې د مشکوکو وګړو فعالیتونو د لیدو په صورت کې دي پولیسو او ملي اردو سرتیرو ته خبر ورکړي. د ایتلافي ځواکونو قمندانۍ مخکې د حقاني شبکه وسلوال طالبان د هغو اتو انتحاري حمله کوونکو نومونه خپاره کړل چې د دوی په وینا د سترو حملو پلان لري. نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو قواو ګډه قمندانۍ وای امید دی چې افغانان به د وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې د اتو مشکوکو انتحاریانو په نیولو کې له ملي پولیسو او اردو سره مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا د پوځ ویندوی قمندان فرناندو استرلا د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو څرګنده یې کړه چې په دې اړه خپل استخباراتي معلومات له افغان امنیتي ځواکونو سره شریک کړي دي.
دا partner forces have reason to believe that the following insurgents from the Haqqani and Taliban networks.
ګرد ځواکونه باور لري چې د حقانی او طالبانو اته تنه په پروان، کابل، لوګر او خوست کې پر مهمو ځایونو د انتحاري حملو پلان لري. دا کسان د حملو په پلان او تر سره کولو کې په همکاري مشکوک دي. موږ پریکړه وکړه چې د دې کسانو په اړه معلومات د دې لپاره خپاره کړو چې له موږ او زموږ له افغانو همکارانو سره مرسته وکړي، څو دا کسان ونیسو او د حملو مخنیوی وکړو. په کابل کې د تیرې سیشن به پورس په حمله کې تر 300 تنه زیات ووژل او زخمیان شول او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو واخیست. خو د افغانستان حکومت ویل چې دا حمله د حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په همکاري کړې وه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی ویل چې دې حمله څرګنده کړه چې تروریستان لا هم د پلازمینې په زړه کې د سترو حملو توان لري. د فرناندو استریلا په وینا ائتلافي ځواکونه کره استخباراتي معلومات لري چې د حقانی شبکې یو شمېر مشکوک غړي او وسلوال طالبان په کابل او شاوخوا سیمو کې د سترو انتحاري حملو پلان لري.
So they are planning to carry out suicide attacks in Kabul and its surrounding.
په کابل او شاوخوا سیمو کې د انتحاري حملو پلان لري. موږ ولیدل چې تروریستانو د تیرې شنبه په ورځ د پخوا په پرتله ستره حمله په کابل کې وکړه. نو موږ غواړو چې ټول خلک د دوی د مشکوکو غړو په منډلو کې مرسته وکړي. موږ له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره د دې مشکوکو تروریستانو په لټه کې یو. د ائتلافي ځواکونو په خبر پاڼه کې د ټلیفون څو شمېرې هم اعلان شوې چې که څوک معلومات لري ټلیفون ور وکړي او له نړیوالو قوا وسره شریک کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی د جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې دوی د مشکوکو کسانو په اړه د سمو او ناسمو معلوماتو د بیلولو امکانات لري.
په موزدل چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو ګډ قمندانۍ له افغانانو غوښتي د مشکوک کسانو فعالیتونو د لیدو په صورت کې د پولیسو او د ملي اردو سرتیرو ته خبر ورکړي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی و. د دې وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته چې دا کار یې د پاکستان له لوري د راکټي حملو په وړاندې د احتجاج څرګندولو لپاره کړی. د فرشتې جلالزئی په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
د افغانستان حکومت د ننګرهار پر ګوشتاو لالپور ولسوالیو د پاکستان له لوري راکټي حمله غندلې او په کابل کې د پاکستان سفیر ته خپل اعتراض لیک سپارلې دی. د ننګرهار پر ګوشتاو لالپور ولسوالیو د پاکستاني پوځیانو په وروستیو حملو کې د سرحدي ځواکونو یو پولیس وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته په اعتراض لیک کې پر دواړو سرحدي ولسوالیو د پاکستان لوري د درنو وسلو د حملو په اړه د حکومت اندیښنې څرګندې کړې دي.
موږ وزارت مخارجه حملات یاد شده را محکوم نبود و خاطر نشان ساخت که این حملات به روابط میان دو کشور همسایه آسیب بیشتر وارد نکند. باید این تخطی ها هرچی عاجل پایان بیابد.
در افغانستان در بارنوی چار وزارت خبر پرنوایی چه پا کابل که در پاکستان سفیر سید ابرار حسین پا لالپور و گوشتا و لسوالیوی که پرده پیش و خواشنی سرگنده کرده. او جمعنه کرده چه لدی عمله در افغان حکومت شکایت به در اسلام آباد چارواکو تو سپاری. د پاکستان لوري د افغانستان پر ځینو ختیځو سرحدي ولسوالیو له ډېرې مودې راهیسې د درنو وسلو د حملو خبر نه خپریږي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې هم په کونړ، پکتیا او ننګرهار کې د پاکستان لوري د دې حملو په وړاندې اعتراضونه کړي دي. په ختیځو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریالان د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې په ځینو ځایونو کې حتی د پاکستان پوځیان د افغانستان پر خاوره رامخکې شوي دي.
بلخوا یو شمیر افغان مدني فعالان وایي حکومت باید دانس حقانی په ګډون هغه طالب زندانیان له ځنډ پرته اعدام کړي چې د اعدام پر سزا محکوم شوي. فعالانو پرون په کابل کې یوې خبري غونډې پر مهال وویل حکومت تر یوې میاشتې د دوی غوښتنې ونه مني پراخ مدني اعتراضونه به پیل کړي. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ لري.
په کابل کې د تیرې اونۍ د سه‌شنبې د ورځې تر خونړي برید وروسته د افغانستان په زندانونو کې د طالب زندانیانو پر وړاندې غبرګونونه ورځ تر بلې جدي کیږي. د بیلابیلو مدني ټولنو استازو د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د تروریزم پر وړاندې د ملي غبرګون په نامه په مدني اعتراضي غونډه کې په زغرده دا وویل چې نور به د طالبانو په مقابل کې چوپ پاتې نشي. مدني فعال میرویس عمرخیل وایي افغان ولس او حکومت د طالبانو په مقابل کې له حده زیات صبر او زغم وکړ، خو دوی په مقابل کې هر ورځ وژنې کوي. عمر خیل پر حکومت غږ وکړ چې لزند پرته د انس حقانی په ګډون هغه طالب زندانیان په دار وزړوي چې پر اعدام محکوم شوی دی.
تیر ورځ ولسمشر د ملي شورا په مجلس کې ول سره داشمن او کړ چې هغه تورستان بدوی چې هغه په کوم اعدام محکوم شوی دا وېدامیږي زمو غوښتنه ده چې کرختیا هم ولسمشر غواړي د افغانستان خلکو سره همدردی لري د افغانستان حکومت د افغانستان د ولس حکومت نو دغه تورستان دی اول اعدام کې په شمول د انس حقانی.
مدني فعالان په داسې حال کې د طالب زندانیانو د اعدام غوښتنه کوي چې د دوشنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ملي شورا ته په خپلو څرګندونو کې ژمنه وکړه چې په دې باب به د عدلي او قضایي ارګانونو پریکړې له ځنډ پرته عملي کړي. تر دې وړاندې په خي حکومتوالۍ کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود او د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم د افغانستان په زندانونو کې د هغه طالب بندیانو د اعدام غوښتنه کړې وه چې د اعدام حکم پرې صادر شوی دی. په ورته وخت کې مدني فعال نظیم سمون وایي که حکومت تر یوې میاشتې د مدني فعالانو غوښتنې عملي نکړي نو دارګ مخې ته بخپل مدني اعتراضونه پیل کړي.
دا بز موږ روسي ولومړنۍ راټولېدنه نه وي بلکې لدینه بلا ډیر پراخ پروګرامونه تر لاس لاندې نیسو لکه څنګه چې حکومت ته موږ یو میاشت وخت ورکړی ده هغه څه چې موږ غوښتنې درلودې هغه پوره نه شو بیا موږ راوځو ارګ تر راټولېدو حرکتونو ته دوام ورکوو.
له دې ټولو سره سره ولسمشرۍ ماڼۍ وایي ډیر ژر به د هغو ترهګرو د اعدامولو لړۍ پیل شي چې د هیواد د عدلي او قضایي بنسټونو له لورې پر اعدام محکوم شوي دي. د ولسمشر د وایان مرسیال دوا خان میناپال د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر به د هغو ترهګرو د اعدام په عملي کېدو کې تعلل ونه کړي چې دوسیې وروستۍ شوي دي.
نو دا په قضا پورې اړه لري چې هر څومره دوی ژر دغه حکومونه تیار کړي د افغانستان حکومت په ځانګړې توګه ولسمشر هیڅ ډول ستونزه نه لري.
په کابل کې د بیلابیلو مدني ټولنو څخه راټول شویو استازو همداراز د یو پریکړه لیک په خپرولو سره د امریکا له متحد ویلتونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د لاسلیک شوي امنیتي تړون پر اساس په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مخه ونیسي. دوی همداراز په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره د ملي یووالي تر څنګ د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ مهم وباله او سپارښتنه یې دا وه چې ولس باید له دې وروسته په یو غږ په هیواد کې د وینې تویدنې په مقابل کې راپورته شي.
بلخوا د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د حکومت د نوي دریس په اړه د چارو سینې کارپوهان او د ملي شورا یو شمېر غړي وایي دا نوي دریس هغه وخت نتیجه ورکولی شي چې د جنگ په مدیریت کې د دې هیواد ټولې تشې ډکې شي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل رپورټ لري.
په داس سال کې چې د افغانستان جمهور رئیس د وسلوالو مخالفینو په وړاندې سخت دریس غوره کړی سینې کارپوهان د حکومت د نوي دریس له نتیجو خوشبینه نه ښکاري. له دې ډلې محمد اسحاق اتمر د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک هغه وخت د تروریزم په وړاندې د پیل شوي جنگ د بریالیتوب هیلې پیدا کولی شي چې د جنگ په رهبرۍ کې شته ستونزې له منځه ولاړې شي.
توجه کوم دا چې دا مدیریت خپل دغه ستراتیژیک دوستانه سره چې هغوی د افغانستان په قضیه کې شامل دي هم شریک کړو د هغوی نظریات مونږ واخلو او په دې باندې باورمند شو چې واقعا زموږ ستراتیژیک دوستان افغانستان سره صادقانه اول کې د جبهه مونږ وښو کولای چې د سولې پروسې پر یاد جنګ
ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ د ملي شورا لغړو سره په یو فوق العاده غونډه کې د هیواد په وړاندې جنگیدونکو کسان باغیان او محاربان یاد کړل او وی ویل چې وسلوال طالبان بلدي ورسته د سولې کم فرصت ولري. افغان ولسمشر بیا په همدې ورځ د ځینو ولایتونو د ملي امنیت له منسوبینو سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې له دې وروسته په تورستانو باید رحم ونه شي او د هغو مالي سرچینې وچې کړي. د ارګ ماڼۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې افغان ځواکونه د ځمکنیو او هوایي عملیاتو له لارې د وسلوالو مخالفینو د راټولېدو ځایونه تخریب او دوی دې نابود کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي ټینګار کوي چې د هدف ته د رسیدو لپاره باید افغان ځواکونه لا تشویق او تجهیز شي. د دې جرګې د دفاعي کمیسیون غړي فتح الله قیصری ازادي راډیو ته وویل
موږ لا د دفاع وزیر نه لرو او د امنیت رئیس نشته چې دا کسان باید وټاکل شي او هم د اردو او سرتیری لا وهڅول شي نو دا د ریس تر یو اندازی اغزمن کدائی سی پا هم دی دول دا پولیسو او سرتیرو کمبودی باید پرسی نو پدی تو گزین هیلی پیدا کی گی
لده سرا اوس دا پختن را ولڑی گی چای دا افغان حکمت نوی دریز با هیوات دا سول او امیت در وستلو پا برخه که اغزمن تمام شی کنا حالات با بل دول شی دا افغانستان دفاع وزارت وی چی پا دوازدرش پارسم کال که دودوی ماری بوی ظرفیت لورد شوی او دی تا پکتو ویلی شی چی پا مخالفینو با دفعالیت ساها تنگ شی دیاد وزارت ویان دولت وزیر پا دیارا زدی راڈیو تا ویل
ما در سال 2015
که پا 2015 میلادی کال که زمونگ هوایی زواکونا انجینری برخه مخابرات کاشف استخبارات او توپچی پا دی اندازه پیاوری نو سنگا چه ووستی در تیر کال پا جیمی که دفاع وزارت هاگ برخه چه کمزوری و پیاوری شویده نو زکا پا 2014 میلادی کال که موگ در خو وردیا و چخه برخوانیو
بلخوا بیاد در چارو بل کار پا محمد یوسف امین زازای وی چه در افغان حکمت در جدیت تر سنگ در توریزم سر در مبارزی پا برخه که در نړیوال ټولنې همکاری هم اړینه ده هغه ټینګار کوي چې د دې هڅو تر څنګ باید حکومت د نظام په داخل کې هم د وسلوالو مخالفینو ملاتړې وپیژني او د ژمنې سره سم یې مجازات کړي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
سیف د چلډرن یا د ماشومانو څخه د ملاتړ نړیواله موسسه په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ په هدف خپله نوې ستراتیژي پلي کوي د دې موسسې سرپرست وحید احمدزی د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه ستراتیژي به تر راتلونکو دریو کلونو پورې په بشپړ ډول عملي شي اجمل تورمانی په اړه رپورټ لري
په داسې حال کې چې لا هم شاوخوا 3 میلیونه ماشومان د بېوزلۍ له ګواښ سره مخ دي له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیواله موسسه وایي چې د دغه ماشومانو د ژوند د ښه والي په هدف به یوه 3 کلنه پالیسي پلی کړي د سیف د چلډرن یا له ماشومانو څخه د ملاتړ د نړیوالې موسسې سرپرست وحید احمدزی د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه ستراتیژي به په کابل بلخ او کندهار کې پلی کیږي چې په دې سره به د ماشومانو په ژوند کې یو څه ښه والی راشي
له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیواله موسسه له دغه فرصته په ګټې اخیستنې د خپلو مرستو د دوام ژمنه کوي او د ستراتیژیک پلان په پلي کولو سره له افغان ماشومانو سره مرسته او له هغوی ملاتړ کوي او دغه موسسه افغان ماشومانو سره د همکارۍ ژغورنې او له هغوی څخه د ملاتړ په هدف خپلو پروګرامونو او خدمتونو ته دوام ورکوي
ښاغلي احمدزی دغه شان وویل د دغې ستراتیژۍ تر پلي کولو پرته د وروستي ماشوم تر نامه لاندې به د بېوزله ماشومانو نه ملاتړ په هدف یو کمپاین هم وشي ښاغلي احمدزی دغه شان وویل چې له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیواله اداره له 15 کلونو را په دېخوا ماشومانو ته د دوی د حقونو د ورکړې د ملاتړ په برخه کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې فعالیت لري د دغې موسسې د مسؤولانو په وینا دوی توانېدلي چې له 3.4 میلیونو افغان ماشومانو څخه په مستقیم او غیر مستقیم ډول په بېلابېلو برخو کې ملاتړ وکړي په ورته وخت کې له ماشومانو څخه د ملاتړ د نړیوالې موسسې سفیر فرهاد دریا په دغه غونډه کې له خلکو وغوښتل چې له ماشومانو ملاتړ وکړي او درانه کارونه پې ونه کړي دغه شان یو شمېر کابل میشتو د ماشومانو له ملي او نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې له ګواښ سره مخ ماشومانو نه خپل ملاتړ اعلان کړي له دې ډلې یو تر ماشوم داسې وویل
همان ګونه کې همه کنوانسیون ها و اسناد حقوق بشر بین المللي و حقوق بشر
لازمه ده چې افغان دولت او نړیوال بنسټونه په جګړه ځپلو هیوادونو کې او هغه هیوادونه چې له ټولنیزو ستونزو سره مخ دي د ماشومانو مسلې ته په خپلو پروګرامونو کې ځای ورکړي ماشومانو ته لومړیتوب ورکول باید په هر څه او هر ځای کې په یو عملي چوکاټ کې د رښتینی شعار په توګه عملي شي
و در چوکات برنامه های عملی جامع عمل پیدا بکنند
در ماشومان سخد ملاتر نریوال مسیح مسئولان وی چه پا افغانستان که دیره ماشومان بیوت لدی او پا کم و پیسو درانه کارو نکوی نیاد مسیح در معلومات لمخی دیره در ماشومان سم کاری چا پیدیال نداری او حق کسان کم چه دوی ور سر کار کوی در آقوی لطاو تریخوالی سر مخ کیگی پا ورت وقت که در افغانستان در کار اوتولنیز چار وزارت چارواکی وی لدی سره سره چې ګڼ شمېر ملي او نړیوال بنسټونه په افغانستان کې د بېوزله ماشومانو د ملاتړ په برخه کې کار کوي خو لا هم 3 میلیونه افغان ماشومان له خطرونو سره مخ دي
از 6.5 میلیونه افغان در مرز خطر
له هغه 6 میلیونه له خطر سره مخ ماشومان لړلې چې د اړوند دولتي ادارو ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا د دوی د ملاتړ په برخه کې کار شوی لا هم 3 میلیونه ماشومان له خطر سره مخ دي په 13 کلونو کې موږ وکولای شو یوازې له 3 میلیونه ماشومانو نام لا تړ وکړو
چې 1.5 میلیون اطفال رحمت وکړي
خغلی محمد دغه شان ویل چې دغه وزارت د کار په قانون کې یو ماده زیاته کړې او هغه دا چې کوم کسان ماشومان په درنو کارونو ګماري د قانون له مخې به سزا ورکړل شي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم هم په افغانستان کې د بېوزله ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. وایي چې د ماشومانو څخه د ملاتړ د نړیوالې موسسې د پالیسۍ د پلي کولو په برخه کې باید هر اړخیزه همکاري وشي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د اسلامي ایدیالوژۍ شورا چې په اسلامي مسلو کې حکومت او د دې هیواد پارلمان ته مشورې ورکوي کولی شي په ملي او ایالتي سطح د پارلمانونو د قوانینو تصویبول هم له ستونزو سره مخ کړي. د شورا چې لس غړي لري په وروستیو کې په پاکستان کې د ښځو د ملاتړ له یو نوي قانون سره مخالفت څرګند کړی او هغه یې له اسلامي شریعت سره په تضاد کې بللی. نوریاس نوري په اړه تفصیل لري.
د پاکستان د اسلامي ایدیالوژۍ لس کسیزې شورا د روان کال د اپریل د میاشتې په لومړیو کې د ښځو د ملاتړ د نوي قانون په وړاندې مخالفت وښود. د هغه قانون چې د کورنۍ تاوتریخوالي او جنسي ځورونې او د روحي شکنجې د قربانیانو د خوندیتوب مسله یقیني کوي او هم هغوی ته امتیازات ورکوي. د دغې توندلارې شورا ودانۍ په اسلام آباد کې د دې هیواد مرکزي پارلمان ته نږدې ده. د جرمني ډي پي خبري اژانس د سمیا راهل قاضي چې دغه شورا یوازینی خزینه غړې ده له قوله وایي د ښځو په ملاتړ هغه قانون چې په وروستو کې د پنجاب او د خیبر پښتونخوا ایالتي پارلمانونو تصویب کړی له اسلامي احکامو سره په تضاد کې دی. د دغه قانون له مخې که یوه ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار کیږي پولیس کولی شي د دغې ښځې کور ته ننوځي او هغه نارینه چې له خشونته یې کار اخیستی له کوره وباسي. د دغه قانون په وړاندې په پاکستان کې توندلارو مذهبي ډلو هم مخالفتونه څرګند کړي او په مختلفو ښارونو کې خلک د اعتراضونو لپاره واټونو ته راایستلي دي. د پاکستان د اسلامي ایدیالوژۍ د شورا رئیس محمد خان شیرانی ویلي د ښځو حقونه په اسلامي شریعت کې خوندي دي او د قانون تعدیل ته اړتیا نشته. هغه د شورا د نورو غړو په ملاتړ دغه قانون په بشپړه توګه رد کړ. د پاکستان د جماعت اسلامي مذهبي ډلې چې د ښځو د ملاتړ د قانون په وړاندې اعتراضونو کې ګډون کړی و دغه قانون یې په پاکستان کې د لویدیز د قوانینو د عملي کولو لپاره یوه هڅه بللې ده. ښاغلی شیرانی هم د پاکستان په مرکزي پارلمان کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علمای اسلام د ګوند استازیتوب کوي. د راپورونو له مخې د پاکستان د اسلامي ایدیالوژۍ په شورا کې د هغه حضور هم ښایي له دې سره تړلی وي چې ګوند د پاکستان د صدر اعظم د سیاسي نواز مسلم لیگ ګوند ملاتړ کړی دی. که څه هم د پاکستان د اسلامي ایدیالوژۍ شورا د قوانینو د لغوه کولو صلاحیت نه لري خو د تصویب لپاره ستونزې راولاړولی شي.
دا ښکاري چې د امریکا محارب ځواکونه بیرته عراق ته ستنېږي. امریکایي پوځیان 15 کاله مخکې له عراق نه ووتل. تیره اونۍ د امریکا دفاع وزیر اعلان وکړ چې 212 امریکایي پوځیان به عراق ته د سلاحکارانو په توګه واستول شي. په ورته وخت کې امریکا او سوریې ته عسکر استوي. د امریکا دې پریکړې ته د متحده ایالاتونو دننه او په عربي نړۍ کې په سسترګه کتل کیږي. احمد شیبر پاړه رپورټ لري.
امریکایي ځواکونه د فرانس پریس اژانس په وینا په داسې وخت کې عراق ته بیرته ورو ورو ور روان دي چې د ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ دوره په ختمېدو ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر تیره اونۍ اعلان وکړ چې 212 پوځي سلاحکاران عراق ته استوي چې له دې سره به په عراق کې د میشتو امریکایي ځواکونو شمیر 4,000 ته ورسیږي. بل لور ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې 250 ځانګړي ځواکونه سوریې ته لیږي. د اوس لپاره 50 امریکایي کمانډو د سوریې دننه ملیشا روسي، خو انتقاد کوونکي د یاغیانو په وړاندې د امریکا مبارزه ورو ګڼي او وایي چې دا هسې کافي نه دي او ناوخته دي. فرانس پریس اژانس لیکي چې د جمهوري غوښتونکو سناتور جان مکین د امریکا د ولسمشر پر نظامي سیاست سخت انتقاد لري. د په سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو په اړه وویل، په سوریه کې د امریکا د 250 پوځیانو زیاتېدل په زړه پورې انکشاف دی، خو ناوخته دی او شمیر ډېر کم دی. د لویدیز بل اژانس رویټرز بیا د ډیموکرات ګوند د مخکښ کاندید هیلری کلینټن او د دې د سیال د جمهوري غوښتونکو د کاندید برنی ساندرز په وینا خبر ورکوي چې دوی د امریکایي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو ملاتړ کړی دی. بلې خواته فرانس پریس اژانس لیکي چې داسې نه ښکاري چې د امریکا د ولسمشر دا پریکړه به هغه عربان آرامه کړي چې د سیمې له بحران سره د واشنګټن محتاطانه چلند غوسه کړی دی. باراک اوباما د دې شمنې له امله چې امریکایي ځواکونه بل عراق او افغانستان وروسته په اسلامي نړۍ کې په بلې پلې جګړې کې شکیل نکړي د دوهم ځل لپاره ولسمشر انتخاب شوی و.
دوستانو په افغانستان کې د سور اتمه د مجاهدینو د بری د څلرشتمې کلیزې سره برابره ده او د یو لړغونډو په جوړولو سره یادونه کیږي. ځینې افغانان وایي کومې هیلې چې له دې ورځې لرل نه یوازې دا چې پوره نه شوې بلکې ترخې خاطرې ځینې پاتې شوې. په دې اړه یو رپورټ لرو چې وروسته به یې خپور کړو. اوس هم دا پروګرام واورئ.
خبریاست ساینسپوهانو اټکل کړی چې سږ ژنۍ 2018 میلادي کال به یوه نیمه درجه تود وي. دوی دا یو لوی خبرداری بولي او وایي هغه هیله چې د پاریس په غونډه کې د نړۍ د هوا د تودېدو د مخنیوي لپاره رامنځته شوې وه هسې یو خیال و. د ناسا د فضایي څیړنو انستیتوت رئیس ګوین شمیت اټکل کړی چې په روان 2018 میلادي کال کې به د نړۍ د تودوخې اوسط به له 1.1 څخه تر 1.5 سانتي ګراده پورې زیاته شي. د ناسا دغه څیړونکي د اټکل په تیرو 12 میاشتو کې په هوا کې د یو لړ تغییراتو پر اساس کړی دی. تیر 2015 میلادي کال مځکه تر ورتیرو کلونو توده وه او ویل کیږي چې د مځکې په تاریخ کې یو تر ټولو تود کال و. خو د بریتانیا د هوا پیژندنې ادارې بیا ویلي چې په 2018 میلادي کال کې به د مځکې تودوخه له 1.2 درجو پورې لوړه وي.
دوستانو اوس هم پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له محمد حدیث پردیس نه اورو.
په افغانستان کې نن د مجاهدینو برای لمانځل کې یولسمشې ماڼۍ وایسا کال د یو شمېر جهادي ګوندونو د مشرانو په وړاندیز دغه مراسم په مختصر ډول په ارګ کې لمانځل کیږي. په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو ګډې قمندانۍ له افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکوکو کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او عسکرو سره شریک کړي. د ازبکستان ولسمشر وایي روسیه باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. د غور د مرکز فیروسکو په شمال کې د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړه پای ته ورسېده. په بنگلاديش کې القاعده شبکې د همجنسګرایانو د حقونو د مدافع زلحج منان او د هغه د ملګري د قتل مسولیت په غاړه واخیست. له اوکراینا په الحق شوي ټاپو وسمه کریمي کې د روسیې تر واک لاندې محکمې اعلان وکړ چې د سیمې د اقلیت تاتاریانو شورا افراطي سازمان دی. د امریکا د پوز جنرال پیټر کریسټن وایي په تیر یو کال کې عراق او سوریه ته د تلونکو وسلوالو شمیر کم شوی دی. او د عراق پارلمان د صدر اعظم حیدر الابادی لوري په کابینه کې ځینې تغییرات تایید کړل.
دا د ازادې رادیو ده. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. مخکې له دې چې د انصاف په لټه او ازادي اورېدونکو پروګرامونه درته وړاندې کړو، د دې خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په افغانستان کې د سور اتمه د مجاهدینو د بری د څلرشتمې کلیزې سره برابره ده او د غونډو په جوړولو سره لمانځل کیږي. ځینې افغانان وایي کومې هیلې چې له دې ورځې لرل نه یوازې دا چې پوره نه شوې بلکې ترخې خاطرې ځینې پاتې دي. خو د مجاهدینو ځینې مشران او قمندانان دا ورځ د جهاد لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې د جهاد په کولو سره یې د شوروي پوځونو ته ماتې ورکړې ده. خان محمد سین په دې اړه د مختلفو کسانو نظریات راخیستي او دا رپورټ پرې چمتو کړی. ورپسې د انصاف په لټه او ازادي اورېدونکي پروګرامونه را یاده مباسي.
په افغانستان کې د سور اتمه یا د مجاهدینو د بری ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې همدا اوس د حکومت پر یو شمیر پوستونو د مجاهدینو ځینې مشران دندې ترسره کوي او دوی په نظام کې نوره ونډه هم غواړي. ځینې افغانان د مجاهدینو له بری ناخوښه دي. دغه افغانان وایي د مجاهدینو د بری له ورځې ترخې خاطرې لري. دوی وایي هیله یې لرله چې د کمونیستي نظام له ماتې او د مجاهدینو د حکومت له جوړېدو سره به سوکاله شي، خو د دوی په خبره داسې ونه شول او هیلې په اوبو لاهو شوې. د کابل ښار یوه اوسېدونکي صاحبګل ازادي راډیو ته وویل:
دا
مجاهدینو چې قربانی ورکړي دغه ورځ صحیح ورځ ده، خو چې چا دې موږ دې نوم نه ګټه اخیستې ده، ځکه یې غصب کړي دي مجاهدین یې وشرمول، چې کوم غریبان مجاهد دي خدای پیسه بالله جهاد چې کړی وو قربانۍ ورکړی وې دغه صحیح ورځ ده، خو نه چې دې موږ دې نوم نه غلطه استفاده وکړه، دوی زه دې مرمۍ موټر دي بنګلې دي ژوند زندګۍ جوړه کړې دي دغه لاسه موږ تباه او برباد شوي یو.
د مجاهدینو حکومت په 1301 لمریز کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو وروسته جوړ شو. صبغت الله مجددي د مجاهدینو لومړی مشر و چې د دوو میاشتو لپاره د افغانستان جمهور رئیس شو، او ورپسې بل جهادي مشر برهان الدین رباني د ده ځای ونیو. د وخت د مجاهدینو یو قماندان شالیزی دیدار آزادی راډیو ته وویل چې د مجاهدینو برای د سوارلس کلن جهاد لاسته راوړنه ده، ځکه چې په دې موده کې شوروي پوځ ماتې وخوړه او هیواد آزاد شو.
اتم د سور واقعا چې د مجاهدینو د کامیابي ورځ وه او د ټول افغانستان ته د افتخار ورځ ده. وختي ورته مات شو، اسامینه آزاد شو، مجاهدینو افتخارات چې افغانستان ته کمایي کړ ټول دنیا پرې قانع وه، او دنیا دې ته منتظر وه چې افغانان خارج کې قدر شي، هغوی سره کومکونه وشي.
بلخوا د مجاهدینو د حکومت عیني شاهدان وای چې د مجاهدینو حکومت باثباته پاتې نشو، او د دوی بیلابیلې ډلې په خپلو منځو کې په جګړو اخته شوې. دا چې د مجاهدینو مشران څنګه یو د بل پر ضد په جنګونو کې ښکیل شول، پخوانی مجاهد او اوس مهال د ولسي جرګې غړی نقیب الله یې په اړه وایي.
نړیوال کفار په دې باندې پوه که چېرته په افغانستان کې اسلامي حکومت تاسیس شي، دا به نورو ملکونو ته سرات وکړي. بالاخره دوی د دې حالاتو نه ویره درلوده، هماغه اوس یې د مجاهدینو تر منځ یې اختلاف اچاوه. زموږ مشرانو هم د ګناه نه موږ مستثنا نه ګڼو، دوی هم ونشو کولای چې نړیوال کفارو هغه پلانونه درکړي او د هغې پلان په درکولو سره پهمنځ کښې وعدت وکړي. دوی کله چې د قدرت په مصرف کېناستل، له نورو ته یې تن نه ورکوله، یو د قدرت په خاطر دلته جنګ شروع په خپل منځ کښې.
افغان مجاهدینو سوار لس کاله د کمونیستي نظام پر ضد چې د وخت د شوروي حکومت ملاتړ ورسره و، وسلوال قیام جاري وساته، او په دې موده کې ډېرې قربانۍ هم ورکړې. د مدني ټولنې غړي وایي د مجاهدینو په دوران کې د کورنیو جنګونو پر مهال ډېر افغانان ووژل شول، کورونه وران او په میلیونونو د هېواد پرېښودلو ته اړ شول. د اصلاح او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې رئیس سنګر امیرزاده آزادي راډیو ته وویل چې په جهاد کې یوازې د مجاهدینو تنظیمونه نه، بلکې ټولو افغانانو برخه اخیستې، خو د مجاهدینو مشرانو ونه شول کړی چې د جهاد د هدفونو په لور لاړ شي.
جهاد د افغانستان خلکو پورې اړه لري. کله چې دوی کابل ته ورسېږي، هغه نږدې وحدت چې وو دوی له منځه لاړل. بعضې جنګونو کښې ته رهبران هم ملامت نه وو، دوی ته صحیح خبر نه ده رسېدلی. ولې دا په هېڅ ډول د دې معنا نه دی چې دوی ملامت نه دی. دوی ملامت دی، د افغانستان خلکو ته باید ځواب ورکړي. موږ په خپلمنځ کښې وهل، موږ متاسفانه په حکومتدارۍ کښې ډېر ناکامه وو، او همدا اوس یې موږ خپلمنځ کښې سره ښکېل شو او کابل یې موږ له خوا وران شو.
د مجاهدینو حکومت د تنظیمونو ترمنځ په کورنیو شخړو کې ښکېل شو، او د همدې له امله یې ډېر دوام ونه کړ. د مجاهدینو حکومت د 1315 لمریز کال د میزان په میاشت کې د طالبانو په لاس له ماتې سره مخ شو. د افغانستان خلک له کمونیستي نظام راوروسته حتی تر دې دمه له نامنیو ځورېږي، او له حکومته غواړي چې د خلکو او هېواد د سوکالۍ لپاره دې هڅې پراخې او تیزې کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د انصاف پلټه کې
یو وایي چې هغې پسې ورشه بل وایي هغې پسې ورشه بل وایي هغې پسې ورشه، همدې کښې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره ځورېدلی یم که نه په دې کار کښې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کړي به زما د هېڅ سرنوشت نه.
خو مسؤولین څه وایي؟
کو چې حاضري حاضر کړي، انشاءالله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
یي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د انصاف لټه کې د خبرونه درنو خوښونکو تر هر څه د مخه ځمه اجمل تورمن سلامونه او منه خدای دې وکړي چروغ جوړ خوشاله او بدلی وسی. دوستانو دا ظلمو په دغه خبرونه کې د ملک عبدالرقیب همدرد چې د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ وسیدون کرے دد ستونزرا خسرا تقریبا عمومی ستونزرا یعنی دغه ستونزې په اوري سره به یوازې ملک عبدالرقیب نه بلکې په دغه ولسوالۍ کې نور په لسګونه کورنۍ هم هوسا شي او آرام شي. د ملک عبدالرقیب ستونزه څه ده دا به په خپله لدنه واورو.
زه ملک عبدالرقیب همدرد د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم.
مهرباني وکړئ ستونزه مو څه ده؟
ستونزه م تورمن صاحب دغه ستونزه ده چې په دونوي کې دلته استنابي دیوالو چې هغه د دې خوانه منګ عریضه تکمیل کړه د ولسوالۍ او د ولایت له خوانه او لاړه وزارت یې هغه انکشاف ته او د هغه ځینه د سروې امر او د ډیزاین امر راغی. نو په دونوي کې دغه زمونږ هغه دیوال استنابي سروې او ډیزاین شو چې په هغه وخت کې زمونږ په جربا او زمکا د سیند په مقابل کې قرار درلود. نو په هغه وخت کې دا زمونږ مشکل ته دولت توجه نه کوله. سه په درې نوي کې ویور، سه په څلور نوي کې ویور، سه په دو نوي کې ویور. نو اوس زمونږ دغه مشکل دا ده چې اوس کورو ته اوس نږدې شوی او تهدید ټول کورو ته ده. هغه زمکې خو د دې ولس بیچاره له منځه لاړه. که چېرته دو نوي کې مونږ ته کار سوی وای نو زمونږ اتیا فیصده ځمکه پاتې کېده. که درې نوي کې راته سوی وای نو پنځوس څلوېښت فیصده پاتې کېده. که څلور نوي کې سوی یو شل فیصده دېرش فیصده خو پاتې کېده. خو مګر متاسفانه چې ټوله ځمکه له منځه لاړه او اوس کورونه کورو ته نږدې شوي دي. نو په هغه ارتباط سره ځمکې خو د بېچاره او خلکو له منځه لاړلې. اوس مونږ غواړو د محترم وزارت احیاو انکشاف نه چې مونږ ته دغه استنادي دیوال دغه مونږ ته جوړ کړي چې زمونږ او دغه ولس کورونه دی دغه د سیند د خطر نه محفوظ شي.
ملک صاحب تر دې مخکې مو له چا سره په دې اړه خبرې کړې وې؟ له محلي چارواکو سره یا له نورو سره؟
بلې تورمان صاحب، محترم وزیر صاحب برمک سره په دو نوي کښې م ورته تللی یم چې کله دا پروژه اخېستې په درې نوي کښې م تللی یم. امرونه یې را کړي، هغه یې را کړي. ما ویل چې زه کېږي نو کار راغلی یم بېرته وطن ته. نو بیا دوه میاشتې درې میاشتې بعد بیا هم تللی یم، کوم نتیجه یې نه ده ورکړې. نو په څلور نوي کښې محترم وزیر صاحب نصیر دوراني ته هم زه په هغه کښې پروس کال اسمبلۍ په میاشت کښې لاړم او هغلته هغه هم یو هغه یې عریضه یې ولیکله چې دغه هغه ته هغه کوي په تطبیقي پلان کښې شامل کړي. خو هر کال کښې زه تللی یم په دو نوي کښې تللی یم، هر په تطبیقي پلان د کار کښې شامل شوی په درې نوي کښې یم په څلور نوي کښې یم. نو پنځه نوي یې نه ده. هم په دې ورځو کښې دوه درې ځلې زه لاړم مګر وزیر صاحب ته م نور مسؤلینو ته م داسې زمونږ هغه ونهشو چې مونږ په ځن هغه سره لیدلی وای او کتلی او ملاقات م ورسره کړی وای. نو ځکه تاسې ته م زحمت درکړه چې دغه د خلکو او د ولس هغه څه ځمکې چې ولې هغه خو لاړلې. نو اوس دغه د بېچاره او خلکو دغه کورونه چې پاتې دي نو اوس مونږ د محترم وزارت انکشاف دیات نه دا خواهش لرو چې عقلاً دا زمونږ کورونه د دغه ولس بېچاره دغه محفوظ کړي.
بله ملک صاحب، تاسې دغه موضوع په خپله شخصي ډول باندې څېړلې او که نه د خپل لغمان ولایت د مقام له طریقې مو څېړلې؟
خبره دا ده محترم تورمان صاحب چې دغه نه ده د ولسوالۍ له خوانه د ولس له خوانه لیکل شوی ولسوالۍ ته چې دغه زمونږ مشکل ده. بیا تللی ولایت ته، ولایت نه شورای ولایتي ته، شورای ولایتي نه بیا تللی دلته چې هغه شوی تللی مرکز ته، مرکز ته بېرته هدایت د سروې او د ډیزاین یې راغلی په دو نوي کښې. او دغه چې ډیزاین سروې شوی ده او نور زیاتي د دو نوي کښې م پاتې شو، درې نوي کښې م پاتې شو، څلور نوي کښې م پاتې شو. په دې کښې دولت هم خبر ده، رعایت هم خبر ده او اسنادونه زمونږ همغلته په دې درې څلور کلو کښې قرار ارابیس کښې قرار لري.
مننه ملک صاحب، موږ به هڅه وکړو چې ستاسو دغه ستونزه د کلیو پراختیا وزارت د مقام سره شریکه کړو چې په دې برخه کې ولې تر اوسه پورې څه کار نه دی شوی.
مهرباني، کور ودان، خیر. مونږ هم غواړو چې په دغه ولس بېچاره ته او دغه ځمکې چې لمان دغه کورونه فضل محفوظ ساتي چې دوی خپل آرام ژوند ته دوام ورکړي.
د انصاف په لټه کې
د خغلی ملک عبد الرقیب هم در څونځه بو د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیرغونې وزارت لویان خغلی اکبر رستمی سره شریکه کړه. خغلی رستمی پاړه راته وویل
عرض وکړم چې وزارت هیون کشف دهات در 34 ولایت افغانستان در سکتورهای مختلف پروژه
باید عرض وکړم چې د افغانستان د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت په بیلابیلو سکتورونو کې پراختیایي پروژې پلي کوي. خو دا چې د لغمان په ځانګړي ډول د قرغیو ځمکې د سیلابونو له خطر سره مخ دي، موږ د استنادي دیوالونو ډیری پروژې په لغمان کې درلودې. ښایي چې زموږ دوست د شاهد وي چې د کلیو پراختیا وزیر دوه میاشتې مخکې لغمان ولایت سفر درلود او قرغیو ولسوالۍ ته هم لاړ، او موږ هلته د استنادي دیوالونو څو پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارلې او د څو پروژو عملي کار مو رسمن پیل کړ. د ولایت د مقام په تالار کې د بیلابیلو ولسوالیو له مشرانو سره د وزیر په ناسته کې ډیریو د استنادي دیوال او د څښاک د پاکو اوبو د پروژو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. نو دغه وزارت هڅه کوي چې په لغمان او بیا په ځانګړي ډول قرغیو ولسوالۍ کې د استنادي دیوالونو پروژې زیاتې کړي. نو که دوی د دا شنستونزو سره مخ وي، پروژې نه تطبیق شوي، نو په همدغه ورځو کې دغه وزارت ته راشي چې زموږ ستونزه تخنیکي بور ته راجع کړو چې وی څېړي، او که مستحق وي نو سل په سلو کې ستونزو ته رسیدګي کیږي او پروژې پلي کیږي.
بررسی بکنه در صورت که اونا مستحق بدن 100% به مشکلشان رسیدگی میشه و پروژهشان تطبیق میشه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغی پسې ورشبل وی غی پسې ورشبل وی غی پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کوټ راځم کوټ
ازری په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله مونږه ژوندونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دیونې خبرونه شتاسې واوریدله. تر بلې مو پلوه وبخون کې خدای سپارو. خو په تلو توکې د تلیفون شمیره له ځان سره یاداش کړئ. تاسو کولی شئ خپل ستونزې په دې شمیره له موږ سره شریکې کړئ: 0292290 تاسو کولی شئ یوازې د انصاف په لټه کې د خبرونې لپاره په دغه شمیره له موږ سره اړیکې ونیسئ. ډېر ځله لیدل شوي چې دوستان د نورو مسایلو لپاره هم په دغه شمیره اړیکې نیسي او تقریبا یو ډول مزاحمت ایجادوي. نو له دوستانو هیله کوو چې دغه شمیره یوازې د انصاف په لټه کې د خبرونې لپاره ده. چې تاسو خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ، نو کولی شئ چې په همدې شمیره له موږ سره اړیکې ونیسئ. ښه ونه ولرئ.
د انصاف په لټه کې
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د آزادی او اوریدونکو د خبرونې قدرمنو منوالو سلام. خوشحاله یم چې دغه پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلی او بیا هم ستاسو دوستانو د سبسو پیغامونو د خبرولو زمينه برابر اسوه. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو هم څرګنده ده، د تیرې سه‌شنبه په ورځ د حمل په جوش منېټه د کابل ښار د محمود خان د پلسره یو ستره چاودنه وسوه چې د هغه په سبب زموږ زیات شمیر هیوادوال ووژل سول او یو زیات شمیر هم زخمیان سول. نو د دغې ناوړې پیښې په اړوند زموږ یو زیات شمیر اوریدونکو د آزادۍ راډیو ته ټلیفونونه کړي، نو موږ هم د دغه خبرونې زیاته برخه د دغو دوستانو پیغامونو خبرولو ته ځانګړې کړې دي. نو راځئ چې ستاسو دوستانو دغه پیغامونو ته غوږ ونیسو.
زه حاجی ګل د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. زما سلامونه د آزادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته تقدیم دي. وروسته د سلامت څخه زما وړاندیز ښاغلي اشرف غني ته دا ده چې د کابل وروستنۍ پیښه یا برید چې کوم جنایتکار ډلې په خپله غاړه اخیستی، د هغوی هغه جنایتکاران چې تاسو سره په بندیخانو کې یا په زندانونو کې بندیان دي، هغوی دې باید د عام مظهر کې یعنی د خلکو په مخ کې اعدام شي تر څو د نورو لپاره عبرت شي او د کابل د بېګنا خلکو غچ د دوی نه واخیستل شي. او بل زما خبره دا ده چې دغه تش په نامه قاطع ماموریت د څه دپاره ده؟ د دوی نه زمونږ هیله دا ده چې همدغسې نوم یې قاطع ماموریت ده، باید قاطع برخود د دې جنایتکارانو په مخ کې وکړي او دا جنایتکاران له منځه یوسي. وسلام.
السلام علیکم زه خان محمد د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کیم زه وایم چې اشرف غنی او ډاکټر عدلات چې دا د نن 14 شپږ نوي څخه د کابل کې د دې سوالو جواب څوک ورکوي دا به څه ورکوي یا به نور خلک ورکوي زه وایم چې یا حکومت سم کوي یا دا دنده پرېږدي السلام علیکم
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ لوگر دے ولایت نہ درون خال دے کل نزا دے قربانیان و کورنے تے تسلیت پایم او خدای دی تے اجر ور کی گدی مگر حکومت مگر در پدار کردو مگر خپل وینیو سی دغ پولیس سم دغ دے حکومت خلق سم دغ ترستان سره لم دغ غلامان سره هم دغ طالبان سره ذکر طالبان دغ سره کوم موټرسکلو کتر پورته ګرځي کتر پورته تیری افسوس افسوس د دموګر تاسو پښتنو پښتنو لپاره
سلام علیکم د ازادي رادیو تاسو ما نن ډیره خوابازه سټیشن دی په ورځي موټر هم چلدنه په کابل کې وسوله قربانیان ټول ملکي یعنی ځانی هر څوک چې دی ملکان به خبر دي نو دا موټر د مرګ موټر یا موټر بم چاودنه په کابل په تخت کې وسوله دا ځکه چې وایم ډېر تاثیرات ونه کې ځکه په دې خاطر باندې چې افغانان کې مخته دي وس هر نور کې خو مشکل خلک خبر خلک د خدای پاک ته د جهنم کې وای چې د دوزخ لاندې وي خو ما د خپل او د ګټو چارواکو صدا ډېره هیله ده چې تاسو خپل مابین کې د قدرت پر زور باندې بیرغونه ما سره شکوي دا شاله د شي شنو ساس چې نا درېسه د دشمن استفاده اخی راځي پټاونه کوي دا ټول زما په ګومان چې عمر مې اتوبس یا باندې وسکاله دي دا ټول د پلان سوی د پاکستان خوا دي ځکه په دې خاطر د پاکستان د خوا دي چې په دې مصارف کې دا په دې باندې د مصرف کې ځکه دا مصرف طالب پامین ټوپک باندې هغه جراف مرمۍ باندې دا کار نه کیږي کپینځو اسکاله و جنګیږي د املا سره ورونه بوونه لري ځکه په ډیره خاطر باندې چې افغان کووی ډیر پروستل ځکه په دې خوستل دي مجاز دي مجاز دي او بل خپل خارجي پاکي د دې تر سرو قرباني دي زما سات قربان د تر سرباز ځکه په دې خاطر د وطن په دفاع کې ولاړ دي د وطن په ناموس کې ولاړ نو زما د ټول ور پلو چارواکو سمې دا خوښته چې د خدای ورته وګوري د قران ورته وګوري دا ولس نور مکړه وي ځکه په دې خاطر مکړه وي په خپل ما بینس کې سرکشن د نادری ما جوړوي دا نظام جوړ ده په خدای کې دا نظام به جوړیږي نورم مونږ لا تړي مونږ سره درېږو خو دا پټاو سوی دا نو دا زدا چې بولم چې دا د غلامانو کار دا د ورځنی چاري په خپل پر مخ بیايو کله پټاو سیم بیايو پارتنر کی اوس نو لکه مارګ پر کا کی نو لکه پټاو پر کا کی نو لکه زخمی بالا پر کا کی بل دا خپل ورځ چاري دی پر مخ بیايو کوم مخ باندې په من کې وختو کوم مخ پټا کوی ساغه بزای خو دا نور پور چارواک سمې دی خو هیڅ تا دا ډېرې لږې کوم چې په خپل ما باندې کې دا نه درې ورچې کې پر سر د قدرت باندې زورونه ما وي ستاسې نور استفاده کې د خدای ته امان
زه حاجی تنا د جلال آباد سره خبرې کوم د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه تقدیموم ورسته د سلام نه زه د کابل د پرونی حمله عاملینو ته یا په اصلاح سره هغه چا چې دا کار اجرا کړی ده د نه داسې پیغام ورکوم چې دا نه افغانان دي او نه مسلمانان که چېرې دا افغانان او مسلمانان وای نو د بېګناه افغانانو وینې به یې نه تویولې پرون د طالبانو ویان بې شرمانه توګه دا پړه په خپل غاړه واخیسته او ویل چې دا کار مونږ کړی زه دوی ته دا ویل لرم که تاسو په افغانستان باندې یا د افغانستان په خلکو باندې پاینده کې حکومت کول غواړي نو د داسې جنایتونه باید لاس واخلئ ځکه دا جنایت ده او دا موږ پوهیږو چې دا د پردي خلکو په لمسون باندې یعنی د پاکستان په غلامۍ باندې او د هغوی په اشاره باندې دا کارونه تاسو کوئ لطفا دې کار نه لاس واخلئ کنه د قیامت په ورځ به د الله په حضور باندې تاسو څه ځواب لرئ وسلام
السلام علیکم. ما پیغام دادی د ازادي رادیو ریدونکو کاکون ته سلام عام رسول سلامه ډاکټر اشرف غنی صاحب او عبد الله صاحب چې د افغانستان امنیتی ځواکونه مو تور په ختم کړه په دې چودنو باندې په دې ډزونو باندې تاسو بیا هم دا خبره کوئ چې موږ به واره خو انتقام به اخلو. دا خو د حل لار نه ده. باید د سولې روغي حکانه خبرې پیل شي او د درواغو تش په نامه خبرو څخه ډډه وشي. وسلام.
زه جانډا د پرزی ولسوالۍ د کابل ولایت حمله ډېر په جدیاتو غندم او الله پاک دې د شهیدانو کورنۍ ته صبر ورکړي او د ټپیانو کورنۍ ته اجر. بیا په دې حق له دولت او چارواکي مجرم دي. په دې خاطر چې د کابل په څلورو دروازو کې د تلاشۍ پوستې موجود دي، دا څنګه کېدای شي چې داسې موقعیت انتحار صورت ونیسي؟ حتماً بعض چارواکي د پاکستان سره اړیکې لري. باید هغه موټر تلاشي چې هغې کې غیر قانوني خلک په وسلو سنبال وي او د کارت او د موقعیت پوښتنه ترې نه وشي. دا کار د مظلوم ولس په وس نه دی پوره. دا کار هغه څوک کوي چې ډالرو شوقیان دي. متاسفانه افغانستان خوار ملت د مجرمانو د لاسه برباد شو. الله دې دا مجرمان د قانون غوندې غرق کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه ګل محمد د کابل نه خبرې کوم. د اس په نامه مجاهد و افتخار کوي چې ما دا کار ما کړی دی، خو دوزخ ته بلا شي. دوزخ پروردګار په پنځمه چې باره کې مهرباني کوي چې څوک بېګناه خلک وژني، دا غزه جهنم دی. غضب د خدای ورباندې دی، لعنت د خدای ورباندې دی، لوی عذاب کې به گرفتار وي. او ته به دوزخ ته لاړ شې چې افتخار کوې. وسلام.
قدرمنو دوستانو، دا وستاسې هغه پیغامونه چې د کابل د محمود خان پرته نږدې د خونړۍ حملې د غندلو په مناسبت تاسو د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ایښی و. ستاسو دغه احساسات او د خپلو هیوادوالو سره د خواخوږي او همدردۍ څرګندونې د قدر وړ دي. او اوس به هم راسو ستاسو د نورو ثبت شوو پیغامونو اوریدلو ته.
السلام علیکم. زه عبدالودود یم، د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ څخه دا پیغام ازادي راډیو ته پریږدم. ما هیله و ارزو د غټو غټو مشرانو چارواکو څخه دا ده چې په هلمند په گریش ولسوالۍ کې ډېر بد وضعیت شروع کړی دی. د عسکرو حتی د خلکو مالونه، د خلکو ټوله باغونه او شیان یې تباه او برباد کړل. چې راشي بالا وهلو ته رتل کوي، هر څه چې په مخه ورغلل بس هغه کوي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بعد سلامه دغه موږ یو وخت په پولیس کې درېدلي وو. نو اوس مو یو دانه ورور هلته په وطن کې پروت و. په کله طالبان دا درېد دی نه وو ولا په حکومت کې برخه کې. زه طالبان دا درې څلور ورځې کېږي چې ورو کړی دی، سنه نه معلومېږي. دغه طالبان چې دا شومونه کوي، دا اسیری باره شخصي به دوی ته خبره سره درېږي. باره به هېڅوک دا نه ګوري چې دا طالب د کندهار دی، دا د هلمند دی، دا د لشکرګاه دی، دا د پلانې ځای دی. هر سړی به طالب وژني، طالب به راولاړېږي، د حکومت سړی به ووژني. دا چې کارونه چې دي دا د کوان نه دي. باید چې دوی دا چې کار ونه کړي، بیا سخت بد واقع به ولري د دوی لپاره.
السلام علیکم. محبت الله، میں کابل ولسوالی دی افسر په تماس کې خوایم. او دا اول میاشت نه هم په تاریخ باندې مې ورو لګېدل. هلمند کې شهید شوی او اوس هغه میاشت نه ابینه تر اوسه لېږي. کنډک ته زنګو، تېر لیوا ته زنګو، نن د اوس سبا ده. په همدې کې موږ هم لګېدي دیو ته لکار او تر اوسه هېڅ سر حساب نه ده معلوم که دغه حساب او چې تېرلی شي مو ته دا خدمت دنو چلسته. وسلام.
سلام علیکم. زه د تورخم د لین دریواری ما وروره د لغمان د ساحې نه چې راوځي او د لغمان سرک صحیح ده جوړ کړی ده، ترمیمي کار پرې روان ده، یو ګنده ګیری نیسي. او د لغمان د ساحې نه چې راوځي د کابل مربوط چې کېږي وروره ټوله خرابه ده. سرک ټول خراب ده، کندو کپر ده، خندګي پکې جوړ دي. که په دغه نه کم نه کېږي د سروبي نه دي اخوا د لغمان مربوط یا سرک موږ ته جوړ شو وروره.
چټی د تنګي پورې د کابل مربوط د ټول سړک خراب ده، لغمان سړک د کابل خراب ده. موږ د اشرف غنی نه ورور غوړه دا هیله ده چې سړک موږ ته وخوري. شورونه غوړه ډېر مشکلات دي په دې لاره باندې، سړک خراب ده، روزه ټکرونه کېږي، خلک در بدل شو، کټارې ټولې خراب دي، سیند په غاړه باندې دومره چالې دي، په ډېکا پخوا ورکړي وو ما دومره سیمنټ پکې اچولي دي چې په لغاتې ووایم دا ورته سیند ته ولیدلې ده کټارې. دې باندې غم خوړل چې ورور غوړه موږ ډېر وزن خرابه ده، ډېر خپه دا سړک ګند کپار ده. وسلام،
السلام علیکم. زه ضیاءالحق د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس یم. وروسته د سلام څخه زما د ازادي راډیو څخه دا هیله ده چې د افغانستان لپاره تاسو ډېر خدمت کړی دی. تاسو څخه یو جهان مننه. وسلام، په احترام.
قدرمنو دوستانو، دا وستاس هغه پیغامونه چې تاسو په تیرو ورځو کې د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په دزګا کې ثبت کړی و. باید یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو ګران اوریدونکو د راغلو پیغامونو په اساس جوړیږي. نو تاسو کولای شئ چې همیشه خپلې غوښتنې، وړاندیزونه، نظرونه او ستونزې د همدې لارې د ازادي راډیو سره شریکې کړئ. ازادي راډیو ستاسو خپل راډیو ده او تل ستاسو په خدمت کې ده. ګرانو دوستانو، د نن ورځې د پروګرام وخت همدومره و. نور نو تاسو ته سوکال ژوند او ښه چاري غواړم. زه تای روشان تر بلې خبرونې پورې ستاسو اجازه غواړم. علامه ملس
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2